دقیقې دی زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام 25 دقیقې پیلېږي. په دې پروګرام کې نن د سپین بولدک چمن پر دروازه د وروستۍ جګړې پر عواملو بحث کیږي. د دې خبرونې کوربه اسدالله لودین دی. خدا شیبه پام وکړئ د ورځې مهمو خبرونو ته. د کابل په یو میلمستون کې د پرونی حمله مسؤلیت د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش ومنه. د ډلې په یو بیان کې ویلي چې د دوی دوه وسلوالو د ودانۍ په دروازه کې ساتونکي ته لاسي بم وغورځاوه او دوه بمونه یې د چینایانو د میلمستون په سالون کې داسې مهال والوځول چې چینایي میلمانه په یو محفل کې راغونډ شوي وو. طالبانو پرون وویل په دې برید کې دریو تنو لاس درلود چې د دوی ځواکونو ووژل. طالبان په دې پیښه کې د دوو بهرنیانو د ټپي کېدو خبره هم کوي او وایي هغوی له پاسنیو پړونو ځانونه لاندې غورځولي وو. له بلې خوا په کابل کې د ایمرجنسي روغتون مسؤلان وایي چې دې روغتون ته درې مړي او 13 ټپیان وروړل شوي دي. متحدو ایالاتونو په کابل کې پر یو هوټل برید وغنده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس بیګا یوې خبري غونډې ته ویل چې د بیګنا ملکیانو پر ضد تاوتریخوالی په کلکه غندي. د همدارز ویل چې افغانان له ډېرې مودې راهیسې د تشدد قربانیان دي. ښاغلی پرایس په عین حال کې پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالې ټولنې، امریکا او تر ټولو مهم له خپلو خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پر ملکي وګړو د افغان پولیساتو له لوري د ډزو په خاطر بخښنه غوښتې ده او دا مسله اوس حل شوې. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې د یکشنبې په ورځ طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښته وکړه چې په نتیجه کې 8 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې وویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی څخه د چمن د پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې روسیه د اوکراین په بېلابېلو استقامتونو کې پوځي عملیات پراخ کړي، اوکراینی ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پوځیانو سره د لاس ګریوان جګړه کړې ده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسانو په ختیځ کې په لیمان، بخمود، اودیوکا او زاپوروژیا ښارونو او همداراز په مرکزي سیمو کې هم پر پوځي او هم پر ملکي تاسیساتو ړندې بمباري کړې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې له فبروري میاشتې راهیسې پر اوکراین د روسیې د بې دلیل یرغل له پیله تر لږ تر لږه 6,555 ملکي وګړي وژل شوي او له 10,600 زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. او پاکستان چې له اقتصادي ستونزو او پورونو سره لاس ګرېوان دی ښایي له سعودي عربستان څخه 2 میلیارد ډالر ترلاسه کړي. د پاکستان د مالیې وزارت دوو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سعودي عربستان په دې پکیج کې به په ټیټه بیه پاکستان ته د تیلو ورکړه هم شامله وي. له دې مخکې د مالیې وزارت هیله څرګنده کړې وه چې ژر به له سعودي عربستان سره خبرې وکړي. یو پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي ډېر احتمال شته چې سعودي عربستان په روانه میاشت کې پاکستان ته د شاوخوا 4 میلیارد ډالر پور له پکیج سره موافقه وکړي.
دو خبرې دی، یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت ته چکرې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. لتیر نګدی یو نیم کال راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، څو ځلې پولیسات ځواکونه له پاکستانی هغو سره په جګړه وښتي. تر ټولو تازه او خونړۍ جګړه د یکشنبې د ورځې ده چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 9 تنه پکې وژل شوي او شاوخوا 10 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې دغه شمېرې لا وروستۍ نه دي او هره لحظه بدلون موندلی شي. پاکستاني سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې د دوی اړخ ته 8 تنه وژل شوي. په کندهار کې د طالبانو د والي دفتر تایید کړي چې د دوی یو وسلوال هم نښته کې وژل شوی دی. د تیرې نومبر میاشتې په نیمایي کې هم په سپین بولدک او بیا وروسته د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې ورته سرحدي شخړې وشوې. پښتني د دې چې ولې دا ډول سرحدي شخړې رامنځته کیږي، د دغو شخړو پایلې څه کېدلی شي، او د عامو افغانانو او په ځانګړې توګه هغو کډوالو پر ژوند څه اغیز کوي چې دا مهال پاکستان کې دی راځي. د ازادي راډیو 15 دقیقې اونیز بحث کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم، او راسره میلمانه دي لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی اسمت قانی، او د سیاسي نظر خاوند او ژورنالیست شفیق همدرد. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. قانی صاحب، اول به بحث لتاسو نه پیل کو. تاسو له ډیره وخته راهیسې د پاکستان سیاستونه څاري، دلته په افغانستان کې هم له روان وضعیت جاج لري، څه فکر کوئ د دغه ډول پیښو ارزښت په څه کې دی، او بل د رامنځته کېدو عوامل څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان حکومت د ډیورن پر کرښه هغه زاړه توافقات چې د افغانستان او برطانوي هند ترمنځ وو د هغې پر ضد باندې اقدامات وکړل، یعنې په یو طرفه شکل یې د کرښې هغه خواته په تاسیساتو جوړولو، د ازغن تار په کشولو، په دغو مسایلو باندې لاس پورې کوي چې دا په خپله باندې یو ډول دغه رسیبلې د خلکو یا په دغه سیمه کې د پرتو د ولسونو د منافعو پر ضد باندې یو اقدام و.
د همدرد صاحب، ستاسو نظر به واخلو، څه فکر کوئ د دغه ډول پیښو د رامنځته کېدو او په پرله پسې ډول تکرار علتونه څه دي؟
لودین صاحب، تاسو ته استاد قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې دا لومړی ظلم نه دی او اخیری ظلم به هم نه وي چې د ډیورن د کرښې په اوږدو کې دا ډول مسائل رامنځته کیږي، خو زه فکر کوم چې د دغه سي کارونو تر شا د ډیورن د کرښې دغه خوا د استابلیشمنت هغه استراتیژیک او تاریخي اهداف دي چې د داسې پیښو په تر سره کولو کې غواړي وغو ته ورسیږي. دوی د تاریخ په اوږدو کې کوښښ کړی و چې د دواړو خواوو دغه یو ملت چې دی، دا یو قوم چې دی، چې هر څه سره مشترک دي، دا یو رقم بیل کې لومړی خو انګریزانو د ډیورن د کرښې پر تیرولو سره دا خلک تر یو حده پورې بیل کړل، لیکن دا خلکو ځانونه یو د بل نه بیل نه ګڼل. بیا په دې تیرو تقریبا 15 کلونو کې چې پاکستان دلته رامنځته شو، د پاکستان اسټابلیشمنت ډېر کوښښ وکړ چې د ډیورن کرښې د دواړو غاړو د قومونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي، لیکن دا خلک تر ډېره حده پورې هوښیار وو، په دغه دسیسو باندې پوهېدل، نو داسې کوم اقدام نه کېده. حتی که ستاسو په یاد وي، د تیر جمهوریت پر مهال باندې چې کله په کونړ باندې بریدونه کېدل، نو د افغانستان د خوانه بیا عکس العمل نه ښودل کېده، ځکه ویل کېدل چې هغه خواته خپل ورونه، یعنی خپل قوم او خپل خلک چې دی هغه تر برید لاندې نیول کېږي. نو په سپین بولدک کې او په چمن کې چې کومه پیښه وشوله، پیغې کې له بده بخته ولسي وګړي، عام افغانان چې د ډیورن د کرښې واغه طرف ته ژوند کوي، چې ځان ته افغانان وایي، پښتانه، له بده بخته هغوی چې دي په دغه بریدونو کې یا په دغه ړندو توغندیزو بریدونو کې چې دي، هغه خپل ژوند یې له لاسه ورکړی، ژوبل شوي دي، په عامه ځایونو باندې د خلکو په کورونو په مارکیټونو باندې توغندي لګېدلې دي. په داسې حال کې چې د پاکستان د پوځیانو نظامي تاسیسات چې دي، هغه د لرې نه معلومیږي. نو که چیرته دا مسله مثلا نظامي و، نو باید نظامي اهداف باندې خښوي وای، نه باید چې عام تاسیسات او د عامو خلکو کورونه او د غوی مارکیټونه او غوی پنه خښوي دي. لبا د بخته دا ډیره یو بده پیښه ده، او زه په دې باندې ډیر زیات خوشاله یم، او دا هغه استراتیژیک او تاریخي پلانونه دي چې د پاکستان استابلیشمنت یې د
همدارسې فکر کوي. کوم کسان دغه بریدونه تر سره کوي یا د بریدونو لامل ګرځي؟ په ظاهر خو طالبان هم وایي چې سوء تفاهم دی. تیر ځل هم چې په سپین بولدک کې یو وسلوال پر پاکستانی پوځیانو ډزې وکړي، طالبان ویل چې هغه کس د دوی غړی نه وو، یو سوء تفاهم رامنځته شوی وو. طالبان په یو ډول نه غواړي چې ځان له پاکستان سره په دغسې مسلو کې ښکیل کړي، اما څوک دی چې دغه ډول بریدونه کوي دومره زیان اړوي؟ نه کسان لږ تر لږه وژل شوي، فکر کوم ډیر ارقام دی، ممکن وروسته نور ارقام هم راسي، ممکن د مرجوب لشمیر لوړ وي.
څو مسلې دي. لومړی مسله دا ده چې موږ د پاکستان سره، د افغانستان خلک، د افغانستان ولسونه هغه د پاکستان د استابلیشمنت سره د پاکستان یعنی د ډیورنډ کرښې د هغه خاړې د خلکو سره نه بلکې د دغه استابلیشمنت یا د نظامیانو سره چې دی خو ترغلی دی او په زور باندې کلی اعلان کړی دی او دلته خلکو سره کوم سلوک کوي د دې سره د دښمنی تاریخي موجوده ده او د خلکو په دې زړونو کې دی. دا مسله ده. بل مسله دا ده چې په طالبانو کې دوه ډوله خلک، یو هغه ډول خلک دي چې چارواکي دي په دې تیرو تقریبا 150 کلونو کې یا 100 کلونو کې چې کوم حالت وو دوی په پاکستان کې اوسېدل، دوی هلته کاروبارونه درلودل، دوی هلته تجارتونه درلودل، مسؤولو ځایونو کې اوسېدل، چې دا هغه د راس خلک دي. یو عام جنګیالي دي، عام جنګیالي د کور او د کلی خلک دي. هغوی په دې باندې پوهیږي چې پاکستان د دوی سره په دې تیرو تقریبا 150 کلونو کې په ځانګړې توګه د دوی د غازینو مخلصو مشرانو سره څو وکړل، هغه ورته ووژل، ورته بندیان یې کړل. د دوی په اصطلاح باندې کوم یرغل چې وشو د غوی سره د امریکا سره دوی لاس سره ورکړ. نو زه فکر کوم چې یو نو په دې جنګیالیو کې یو کرکه او کینه د طالبان د استابلیشمنت مقابل کې او د پاکستان مقابل کې شته ده، لیکن یو چارواکي دی چې هغه کوشش کوي چې روابط خو وساتي، ځکه لای کورونا انت دی، لای کاروبارونا انت دی، لازمی اړیکی ورسره شته دی.
بله و مننه هم درڅه سلامات او سیکور ودان زم هم امده موضوع تر اتل مقانی سیب نه بده پختنه وکم چې پاکستان کې شاوخوا 2-3 میلیون پورې کډوال هم وسی وخت نا وخت د ژوند د ناوړه پیښو راپورونه هم خبريږي. دا اوس هم اندېښنې دا دي چې هلته مشت افغانانو ته پر لپسې خبرداري ورکول کیږي چې له پاکستان او زی هغه کسان چې ویزه مثلا تمدید شوی نه دی هغوی ته وایي که چیرته له دسمبر وروسته ونه وځئ نو تاسو به له 3 کاله که 4 کاله حبس سره مخامخ کیږئ. قانی صاحب څه فکر کوی په پاکستان کې میشت افغانان که هغه کډوال دي هغه نور کسان چې تازه ورغلي د هغوی له برخلیک سره دا ډول پیښې څومره تړلې دي؟
فکر کوم چې دا د ماجر او سرنوشت یا په اصطلاح باندې ماجر داسې نه دی راغلی چې هغه سرنوشت دی او حکومتي اقدام متاثر کړی شي. دا په جنسیو کې چې پاکستان حکومت جنسیو ورته وایي یا پارتا یا دغه سي هغه قبایلي علاقې چې په خوا د دې د مرکزی حکومت له خوا اداره کېدلې د غیب ځایونو کې پراته دي، دا خلک وس تقریبا د هغه خوا د پښتنو خوا او د خیبر د کلیو د باندو برخه ګرځېدلې دي. دا خلک داسې تیتو پرک دغه دې سي دی او پاکستان دی او پوځي عملیاتي اقدام په وړاندې دغه یعنی د هغه زور نه ور باندې رسیږي. پوځي اقدامات یا عملیاتي اقدامات دغه په دغه سیمو کې تر سره شول، دوه ځلې د ضربې عزه بودې څه نتیجه تر لاسه را نه کړله. یو بل عملیاتو په دغه سیمو کې وصول سي، هدف یې دا و چې افغان مهاجرین دې ته واسوي چې افغانستان ته لاړ شي. هغه هم په دې کې بریالي نه شول. اوس هم د دې لپاره یو خبره داسې ده چې د دواړو هېوادونو ترمنځ یو داسې مسالمه تامیزه فضا رامنځته شي تر څو پورې دا خلک په خپله وکولای شي چې افغانستان ته راشي. او دغه کرښه په دغې کې په پیړیو پیړیو کې په ډېرو لسیزو کې دا څو لسیز دا اووه اته لسیز چې پاکستان رامنځته شوی ده د یو رسمي کرښې په توګه باندې خلکو نه ده منلې. او دلته یو مسله دا ده صاحب چې دغه کرښې شاوخوا دلته یو رقم کاروبار و افغان ترانزیکټ په نامه باندې چې دا کاروبار خلکو راتلو د دې د بنګښو ای خواته د توریو دغه سپسیزې د بولدک د اسګزیو او نرزیو دغه سې د خواته د ننګرهار د شینوارو ان تر هغه مومندو پورې دلته یو رقم کاروبار.
قاری صاحب مهرباني د غلطه پراته ولسونه څومره اغیزمنېږي ځکه دوی پخوا آزاد تګ راتګ او پر پوله باندې بیا په دې روسیو کلونو کې پاسپورت یا د ویزې درلودل ورته جبري سول، یوازې هغه د کندهار اوسیدونکو په تذکيره پرې خودل کېدل چې تګراتاګو کې پر پوله باندې. اوس دغه پراته ولسونه چې تګراتاګ کوي خېخې سره لري او یو ولس دی
یو خو دغه معاشي دغه دغه اقتصادي ژوند په یو آزاد تګراتاګو لري تړلې ده. او دا آزاد تګراتاګ د سیاي شوم چې د خلکو ژوند په پوری تړلې وو رب تعمد مقصد دلته د کندهار ننګرهار په ګمرک کې کوم موټر خالي سو بیرته به څه د پېښور کارخانو ته یا به بولدک کې کوم تجارتي موټر دغه سوغه به اتمن د کوټې ورغه تکلو. او په دغه ټوله دغه کې د قبایلو یو رقم دغه د افغان ترانزیت فیس ته یو خاص دغه درلودی.
همدرد صاحب دغه د افغانستان او پاکستان پښتانه ولسونه چې په خوای آزاد تګ راتګ او پر پوله باندې هیڅ د پاسپورت یا ویزې پوښتنه نه ترې کېده. ما په دې وروسته یو څو کلونه کې خصوصا په دې تیره یواله سیزه کې او په دې وروسته یو څو کلونه کې بیا د ویزې درلودل جبري سول افغانانو ته. یوازې فکر کوم سپین بولدک کې د کندهار اوسیدونکو په تذکرو پریښودل کېږي، د هلمند او زابل او دغه نورو ولایتونو اوسیدونکو نه پریښودل کېږي. فکر کوئ دغه دولتي اقداماتو څومره مثلا دغه سپېښو ته زمینه برابره کړه؟ ځکه ولسونه وو یو ولس وستاسو په باور سره جلا سوی وو، اما پخوا یې د تګ راتګ مخنیوی نه کېده. اوس حکومتونه د تګ راتګ مخنیوی کوي.
لکه څنګه چې مخکې ویلې، له بده بخته دا اهداف د دې خلکو د بیلولو د فارم داسې جوړ شوی وو. کله چې دا خود مختار سیمه وی، تاسو ته بهتره معلومات په 2013 کال کې دغه ایجنسیانی چې وی د خود مختار قبایلی سیمه چې وی هغه په خیبر پختونخوا پورې وټړل شولې. همدارز دلته په دغه سیمو کې د کوټې خواته بلوچستان خواته په اصطلاح د ډیورنډ کرک وراغ خواته قبایلی سیمه او خیبر پختونخوا دغه ټول ځایونه چې دلته قومونه ولسونه چې وو هغه په اقتدار او په واک کې وو، یعنی د حکومتونو د پاکستان استبلیشمنت زور نه پر رسیدلې. خو په دې ورستیو کې کوم حالت چې په افغانستان کې راغی، د دینه په سوء استفاده سره، د قومونو په جنگولو سره، او د نړیوالو او د منطقې د ترهګریزو پروژو په پلي کولو سره دغه خلک د خپل اهداف تر یو حده پوري ورسېدل. مخکې دا کار نه کې د پاکستان د جوړېدلو سره دا خبره ور سره منل شوې و چې دغه خلک دا خلک به خود مختار وي، آزاد به وي، حتی مخکې بیا افغانستان ته راتلل شول، دلته تحصیلات کول. لیکن نبا د بخته چې د ثور کودتا وشوله، هر څه د پاکستان او طرف ته لاړل، او پاکستان هغه څه کول وغوښتل چې خپل ستراتیژیک عمق او خپل ستراتیژیک پلان یو. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دوی تر یو حده پورې خپل اهداف ته رسیدلي دي. د حکومتونو زور نه رسیده، اوس زور رسیدلی دی. ولبا د بخته کوم حالت چې په افغانستان کې مراغی، دا د یو عادي حالت نه وو، یو کودتای حالت وو. او دلته هم دغه کوم مشران چې دي چې په کابل کې په اقتدار کې دي، او ځینې خو لا ډېری مهمه او کیړی کې د پاکستان د استابلیشمنت او د غوځای د خلکو سره لري، او هلته وزیران سفرونه کوي، کورونه لري، کاروبارونه لري. لیکن دوی هم یو نو په خپل جنگیالیو باندې تر یو حد پورې لاس بر سری شي ویني دي، یعنی زور نه پیرسيږي. ځکه د دوی دغه جنګیالي چې د طالبانو دا تر اوسه څوکاټ ته برابر شوی نه دي، دا تر اوسه په مغه په خواني فکر باندې دي. نو زه فکر کوم دولتي اقدامات په خوا هم مفید نه وو، لیکن اوس چې تر یو حد پورې د ډیورنډ د کرچي واغه خواته پاکستان یو صبر لاسي تر لاسه کړی، د قبایل زم کړل، د سیمه خاردار اغه تیر ک او د بخواته تر یو حد پوری کودتا وکړل، او ځینې مسایل وکړل. زه فکر کوم چې د پاکستان حکومت او استابلیشمنت یو څه په دې مسله کې لاس برای دی، او دې طرف ته څوک نه دی، څوک نشته چې پښتنه یو کې بدبختی ده.
بله، کور ودان همدرد سی بوس راځي لکه په دې خبرې وکړي چې د بحث څو شی بو کې دا موضوع هم پاتنه نشي چې څنګه مخنیوي کېدلی سي. پاکستانی چارواکو په دې اړه اندېښنه خودلې. استاسو په یاد و چې شاوخوا اونۍ دوه اونۍ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو یو ډیپلوماټ هینار باندې کار راغله کابل ته دغه ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي چې طالبان باید دغه ډول پیښو د تکرار مخه ونیسي. قانی صاحب، څه فکر کوي مخنیوي څه ډول کېږي د ډول پیښو؟ همدار صاحب وایي چې د طالبانو عام جنگیالي چې دي تر ډیره منظم نه دي، او د مشرتابو حکم هم کله ناکله په پام کې نه نیسي.
دا خو تقریبا اندازې پورې دی واقعا هغه سي او پوځي او تشکیلاتي چوکاټ ته نه دی ویلي د طالبانو جنگیالي. او لبل په لوځه په طالبانو کې هم د پاکستان ضد احساسات شته، او که ضد احساسات نه دي، هغه څه چې پاکستان تر سره کوي هغه د دې سیمې د منافعو پر خلاف. نو خلک توقع ځین لري له جنګیالو څخه چې وګوره هغه هلته داسې وسو، هلته دغه داسې راسره وکړو، هلته یو تورسړي ته اهانت وکړو، هلته یو سپین ږیري ته ګستاخي وکړه، هلته زموږ په موټر داسې وکړو. او دا خلک خو داسې نه دي چې یو ډسپلډ پوځیان وي یا په اصطلاح باندې منظم خلک وي. دوی کوماندې دي، خو همیشه دغه سې جاري ګروپونه وو، له جاري ګروپونه وو چې تر واسپراسو هر چا به په خپل سره اقدام کوو. نو دا خود سرانه اقدامات وسن تقریبا په طالبانو کې پسلو کې اویاس کې صدا واټیا په صدا ځاتی د پرونی پیخې سي په دا بولدا کې سي ودا شیرو او بو سیمه ورتوای شیرو او به یو تاڼه په خوا د داوود خان په وخت کې شهید په وخت کې بالکل فعال و دی په مو کندرونو باندې کوښتو سي غزاړه دغه وی هغه راپورته کې دی څو ځلې ورته ویل چې په دې ځای کې تاسو باندې سي کولای د شیرو او بو تاڼه کې اته شیرو او بو تاڼه ځینې دغه تدبیر رنجسي وی دی هم دی نو هغه ته دا کومه خاوره ده او تاسو په خپل باندې زموږ په خاوره کې ډیر تلیا صاحبانی دغه ستاسو تاڼه دا هغه د پاته د خپل تاڼه سرکار لري په دې باندې دغه خبره سره دغه سیو او دز شروع سیو وي سهار البته دا سهار په دول لس بجې باندې دا کار شوی او نو ستاسو بیا زما اطلاعات دا دي چې دوی بیا دا کار شروع کول دغه ریګو خښتي او دغه سامان راوړ هغه موټر یې وشتلی و پاکستانیان پاکستانی بلیشی وشتلی و لدې څور استشغال په شروع سره دغه ما کوم دغه چې دی په طالبانو کې دي ځینې منافع دا وایي چې کاستان کوشش کوي چې په دې سرحد باندې یو دغه سي حالت راولي ترڅو پوری دغه په سپین بولدک پر لار باندې کوم مسافر زیو راځي یا کومه گزرګاه چې ده دغه گزرګاه دغه حالت څخواړي پاسپورتي کې ویزه ته واړي او د څو ځلې د افغاني مقامات سره په خبرو اترو کې دا پوښتنه کړې ده چې په سرحد د تګ راتګ د پاسپورت د ویزې تابعیسي او طالبان دا نور سره مني او پرني بیا د پوښتنه کړې وسی دا دغه د ویزې او د پاسپورت تابعیسي هغه دا نه مني په دغه لحاظ خلک ته فشار لاندې نیول کیږي وخت په وخت باندې دغه سي اقدامات تر سره کیږي او اقدامات د طالبانو هغه نږدې منابع چې دی ما پرونه د ګمرک له رئیس ولدین نور کسانو سره رابطه وکړه هغه ویل چې موږ ډزې نه شروع کړې ډزې دې موږ د ریک پر موټر باندې شروع کړې چې کومې د پوسټې جوړولو لپاره د پوسټې ته د تعمیراتي مټریال او مواد راوړل او د دې هڅه دا د همیشه چې د غټي برخوردونه کوي دوی کوي یا د دوی د سپټ انټيليجنس د تاکتیکونو په اساس باندې کوي یا د استخباراتي تاکتیکونو په اساس باندې کیږي ترڅو مهم هدف مقدار درکوي یا زموږ احساس دغه ده موږ داسې محسوسو چې دی غواړي په دغه سیمه کې حالات دومره ترنګلي کې چې بل اخره په موږ باندې د ویزې او د پاسپورت امر ومني
و قانی صاحب دغه د ډیوران کرخه همیشه حساسه موضوع و لانجمنه موضوع و دولتونو هم پر سر پریکړه د ولسونو حق بللی دی البته د پاکستان د طالبانو او د پخواني حکومتونو چارواکو څه فکر کوي اوس ولسونه څه کولای شي دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره آیا ښه به نه وي چې مثلا په دې سرحد باندې بيخي د لګول شوي بندیزونه هم لري شي پرې د خودل شي چې د ولسونه آزاد تګ راتګو کې هغه تورخم وي کې هغه ډنډ پټان پاړه چنار وي یا مثلا دغه د سپین بول د کچمن دروازه وي ځکه کله چې بندیزونه وي کله چې یو بل سر پرې نه خودل شي نو دغه ډول کرکې او نفرتونه فکر کوم رامنځته کیږي
ګورې جناب لودین صاحب دا اوس د هلمند او د کندهار په دغه کې خصوصا زابل کې یو ډېر لوی کاروبار د خلکو دغه د سیال تزيد سیمره افریقي او بیا په کبار کې خرڅي پرون دا دغه شوه د ځینې خودغه لمنځوړې او سیلابونو دا دغه ازغن سیم په دغه سیمه کې د شیرو بو سیمه دغه د مارو په ارغسانه پودې سيزي بیا ورسته دغه د سورځي د زابل په اعلی جرګو اعلی جرګاور توای لغه زغه دروازګی ول دروازګی کاپیرسا ول کاپیرسا څخه دغه د کمردین کاری زو دغه زین دلته دغه تقریبا پسلو کې اوس شل یا دیش په ساده د ازغن سیم لمنځه تللی ده اله ته ده چې ځینو سیلابونو لمنځه ودا ځین د خلکو کاروبار نشته دغه قبایل ورزیر اشکبی او په کلو په مانو په دې خرسي او دا خلک دغه سره اخواته څوک یې خواته دي څوک دې خواته دي څوک الته دغه لري ادره لري قبرستان لري څوک دلته وسیږي څوک دلته وسیږي الته وسیږي دې خواته قبرستان لري مړي دې خواته راوړي د چالو رالته واده د شخور رالته واده د یعنی دا خلک د سدي سدي یو قوم یو قبیله مثلا د برتانیې پر دوی سوې شلې دي د سلیمان خېل یو قبیله د نال خېل دای پر دوی برخو شلې دي
دا پلانډو کې خالص صاحب دا پختنه کې جواب کوي ولسونه ول نه دي تواري دل چې تر وسه په دې تیرو شاوخوا او اتول سيزو کې د غستونزه هواره کې ځکه دا خو د ولسونو په سرنوشت باندې لوبي دي
ګوره خو د ولسونه دي ته نه د پرخول سيمي سدي تشکيلاتي دغه ته ولاړ شي کنه د افغانستان حکومت هم د الجیروي ایجنټ کردار رو بولای دا د پاکستان حکومت هم د الجیروي ایجنټ کړه او دواړو کوشش کړی د سی لوټه کې دی او قدم ور باندې کیږي ترپل تیر سی تربوچ دي د مسلې د بیخکی یا بنیادی یا بنسټیز حل هڅه نه پاکستان کړی دا او نه افغانستان کړی دا او افغانستان کې ټول حکومتونه یعنی زړشاله وخت راغلي تر اوسه پورې د مسلې څخه داسې تعامل ور سره کاوه سی تجارت ور باندې کاوه زر شاب وی څه پیسې بل هندستان سوا اختلې سیدا پاکستان زمګر دا پاکستان زمګر ډول ډمبک بي وو او بس په دې باندې خلک غول ول او هغه بون له دې خو دا غس خدغه خبرې کولې تر پای پورې دغه مسلې ته مسؤلانه مسؤلانه دریز دواړو هیوادونو نه ده
کور مو ودان ډیر مننه قانې سپ هم در سپ تاسو د پای خبرې هم او څه وشي چې دغه ډول پیښو د تکرار مخه ونیول سي او دواړو خواو ته پراته ولسونه چې وځ دغه ډول شخړو قرباني ورکوي دوی لوړاند سره بیل شوی دي ولسونه څه وکي چې وکولې سي د حکومتونو فیصلې تر تاثیر لاندې راولي او بل اخر دغه ډول سنزو مخنیوي وشي او دوی آزاد سره تګراته وکړي
زه فکر کوم ولسونه به ډیر اوخیار او بیدار اوسيږي او دغه سي مسایلو نه یا دغه سي توتیو د سیسونه چې جوړيږي د قومونو په مقابل کې یا د قومونو د بیلولو لپاره او دغه ته به دوی اوخیار وي او دا سي قدمونه کې چې دغه ولسونو د همیشګي بیلوالي سبب وګرځيږي زه فکر کوم د اوس لپاره بدبختی ده چې موږ دا سي یو ملي حکومت نه لرو تر څو پوري پنړېوال سټیج باندې په ډیپلوماټیکو نورمونو باندې سنبال په منطقه کې مو یو رول درلودل یا داسې یو نظامی ځواک نه لرو لبد بخته غني ګر مشکلات لرو نو تر څو پورې چې موږ یو حالت ته رسیدو تر هغه وخت پورې موږ په پاکستان کې لبد بخته کډوال لرو او د مغه نه په دې تیرو تقریبا سلويختو کالو کې د پاکستان حکومت ډیر ناوړه استفاده کړې ده او تر دې پیخي ورسته به هم کېدای شي زموږ ډیر مهاجر ورونه الته کډوال چې دی هغه به لستونزو سره مخ شي نو زه فکر کوم چې دا ولوسونه به ډیر بیدار ووسیږي حکومتونه او چارواکي او دغه خلک چې داسې نظامی خدمات کوي دا پرې نګدي او په خپل هغه په خوانې دود چې دغه ژوندۍ وساتي تر څو پوري چې د عدالت ملتونه راغکېږي بیا ملي حکومتونه د جوړیږي تر څو پوري چې په دې اړه تصمیم نیول کیږي نو لوی کار دغه دی چې دوی د نظامی خدماتونه د نظامی خدماتو پیری کې ولس ځانمن کیږي لکه په دې چمن کې چې شو زموږ خپل ورور افغانان او خپل پښتانه چې هغه د افغانستان سره تر یو حد پوری ولاړو دیږي داغه متضرر شوی دی د داسې خدماتونه باید هر رقم کې هغه سر وشي او
ډیره ډیره مننه کور مو ودان اوریدونکو د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث همدلته پایته ورسیده لخپل میلمنو لیکوال او د سیاسي چارو لشنون کې اسمت قانی او د سیاسي نظر خاوند او ژورنالیست شفیق همدرد صاحب څخه ډیره ډیره مننه
سفیڑ میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی چڑلی دی رغم سفیڑ میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دي د غم سفیر می پمخ مخ باندې خورلې دي بیګم ستا په غم کې یارا پسر لیتا خادی ڈولی کا اور بل دے جوڑ کا پسر لیتا خادی ڈولی کا دا الول زلفی دے چا چا پا مخوب دلی دی